مخالفان او فعالان او په ګډون غونډه باندې څرخی چې نن هم روانه ده. په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شو، یو ځل بیا په مو کړی خبرونه لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای چې د ناروې د کډوالو شورا له مشر یان اګلن سره په دې اړه خبرې کړې چې نړیوال د کومې اصولي انتقلارې له مخې د افغانانو بشري اړتیاو ته ځواب ویلی شي. ښاغلی ویسټ دا وینا نن سهار په ټویټر کې کړې او له یان اګلن سره د خپلې لیدنې انځور هم خپور کړی دی. ټوماس ویسټ له ښاغلي اګلن سره د خبرې دا سمهال کوي چې ټاکل شوی راتلونکی اونۍ د دوشنبه په ورځ به د قطر پلازمینه د وحد ملګرو ملتونو دی یوې غونډې انکوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت خبرې کیږي. د طالبانو د شاوخوا دیشو سیاسي مخالفانو او فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم په ویانا کې روانه ده. د هیواد روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره دا غونډه پرون پیل شوې او سبا چهارشنبه پای ته رسیږي. دا غونډه د اوترشت څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده. د دې غونډې ګډونوالو پر نوول د هوا دروان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفینو ترمنځ سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د پولیسو په مرکز کې د بیګنیو دوه چاودنو د مړو شمیر ولسو کسانو ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا له د پولیسو یو چارواکي اختر حیات ګنډپور فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په وژل شو کې نه پولیس افسران پنځم مشکوک تروریستان چې هلته ساتل کېدل او درې ملکیان شامل دي. د سوات په کابل سیمه کې د 14 په پایله کې 55 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي د 14 لدی ودانې په تکاوي کې د لاسي بمونو او نور مهماتو په زیرمتون کې د برېښنا شارټي و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي ډول اعلان وکړ چې د 2024 کال انتخاباتو کې بیا ځان کاندیدوي. نوموړي له رای ورکونکو وغوښتل چې دته د دندو د پای ته رسولو لپاره نور وخت ورکړي او د نورو څلورو کلونو لپاره د متحدو ایالتونو د تر ټولو زاړه ولسمشر د دورې د اوږدولو په اړه د خپلې اندېښنې لري کړي. که بایدن دغه انتخابات وګټي، د دوهمې دورې په پای کې به نوموړی شپږاتیا کلنوی. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ایران امنیتي ځواکونو چې د پراخو اعتراضونو په ځپلو کې ښکیل دي، په منظم ډول د ماشومانو په وژنو، شکنجو، ناوړه جنسي چلن او د هغو په ورکاوي کې لاس لري. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له 11 ماشومانو سره د ناوړه چلن قضیې څېړلې دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د اوترش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت ضد شاوخوا دیش څیرې راغونډې شوي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د دې غونډې تنظیمونکي د اوترش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر ولفګانګ پیتریچ ویلي چې د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یوه ډیموکرات حکومت د جوړېدو له لارې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. ښاغلی پیتریچ دغه راز ویلي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی مګر دا چې یو داسې اساسي قانون وي چې د ټولو قومي او مذهبي ډلو ګټو ته درناوی وکړي او د نړۍ والو تر څارنه لاندې هم عادلانه انتخابات ترسره شي. د ویانا په غونډه کې د ولسي جرګې او مشرانو، البته د پخواني ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر پخواني غړي، ډیپلوماټان، ژورنالیستان، پخواني چارواکي او سیاستوال راغون شوي. د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم یو ګډونوال دی. د دې جبهې د رسنیو د څنګ غړي هوشنګ اسایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ویانا په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو پر څرنګوالي او له اوسني بحران د افغانستان د ایستلو پر لارو چارو خبرې وشي. نوموړي همدارنګه ویلي د دې کانفرنس ډیر تمرکز به د جریانونو او د طالبانو د مخالفو مدني، نظامي او سیاسي فعالانو ترمنځ د اعتماد جوړولو پر پیاوړتیا، د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت پر دوام او پراختیا، او پر طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشار زیاتول او همداراز له اوسني بحران د وتلو لپاره د طرحې په جوړولو وي. طالبانو تر اوسه پورې د دغه غونډې په اړه څه تفسیر نه کړی، خو له دې مخکې له هیواد بهر د یو شمېر افغانانو د دا ډول غونډو د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په هغو کې داسې څېرې راغونډېږي چې مخکې ازمویل شوي او د دوی په وینا د افغانستان خلکو ښه پېژندلی دي. د طالبانو حکومت هم همدارنګه په زلونو د پراخ بنسټه حکومت غوښتنې هم رد کړي او ادعا لري چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. دا غونډه البته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د مې لومړۍ نیټه به د قطر پلازمېنه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد هغو څرګندونو چې ویلو په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه هم خبرې وشي. کورني او نړیوال سخت غبرګونونه راپارولو. که څه هم وروسته د ملګرو ملتونو ویاندویانو په دې اړه نور وضاحت ورکړ او ویل دا غونډه به د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر مسلې نه څرخی، بلکې ډیر تمرکز به پر دې وي چې په افغانستان کې د موجودو ننګونو ستونزو د هواري لپاره څه ډول کېدای شي چې یو اجماع رامنځته شي. د بحث د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري او په اروپا کې مېشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید ذاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که لومړی د ویانا د غونډې د تنظیمونکي په څرګندونو کې تم شو چې ویلي دي د دې غونډې د رابللو هدف دا دی چې د دې خبره په حقیقي معنا د جګړې د پای ته رسولو او د یو ډیموکرات حکومت د جوړېدو لپاره د سولې او پخلاینې رامنځته کېدو په اړه د افغانانو پر غوښتنو خبرې وشي. آیا دا ممکنه ده چې دغه هدف په دې غونډه کې ترلاسه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوري، تاسو زران ملما همکاران او طول اومد از او اوریدون کتا. السلام علیکم و رحمت الله. لبعد مرغا پتیر نگدی تاریخ که چی دنالی به هر گود که دغسی کچنه یا هم ستر غنده دایری شوی لکه دو بونجرگا یا دست نوری دا افغانستان متن تا هیت کلا نمراجعه شوی، نه ارزخت ورکلل شوی، نه د افغانستان د ولسونو هغه اصیل او اصیل زاده بچی او استازی چې دا هیواد خپل مسکن او مدفن ګڼي او په دې هیواد په دې ولسی زړه خوږیږي. د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو او دې هیواد او ولس ته کاملا ژمن وي په هغوی تمرکز نه دی شوی. او له بده مرغه هغه خلک وربلل کیږي چې د هغوی تیر تور تاریخ هم نړیوالو ته معلوم دی، هم د نړۍ د رسنیو آرشیفونه ترې ډک دي، هم د خلکو د ذهنونو آرشیفونه د دوی له تورو کارنامو جنایاتو او د دغو بدبختیو له عواملو ډک دي، او د افغانستان د خلکو په زړونو کې هم پراخه کرکه او نفرت د دوی په وړاندې موجود دی. موږ ډېر تاسف کوو پر دغه انسټیټیوټ او چې ځان یو علمي او با کفایت او با درایت پر اصول ولال انسټیټیوټ کړي، مګر دوی د افغانستان د اصیل او قهرمان ملت په استازیتوب هغه چاته بلنه ورکوي چې د افغانستان خلک پرې شرمیږي، د افغانستان تاریخ پرې شرمیږي، او د دوی تورې کارنامې نه یوازې افغانانو بلکې ټول اسلامي نړۍ او ټول بشریت ته د ننګ وار سبب ګرځي. موږ له نړیوالو دوستانو هیله من یو، موږ په کور دننه له افغانانو هیله من یو، موږ له نړیوالو رسنیو او هیوادنیو رسنیو او بنسټونو هیله من یو چې نورې دغه تورې څیرې، دغه سولیدلې او ازمایل شوې له کرکې او نفرته ډکې څیرې د افغانستان د ملت په استازیتوب نه ومني، نه د دوی خبرې واوري او نه دوی ته په ارزښت قایل شي. که داسې کوي نو بیا افغانستان د خلکو اصیل دښمنان همدغه مراکز، همدغه انسټیټیوټونه دي چې بار بار دغه ازمایل شوي د افغانستان په ملت ته بل غواړي.
انصاري صاحب، تاسو دغه د غونډې ګډونوال لپاره داسې یو تصویر ورکړئ چې دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، لمخکې هم ازمویل شوی دي، خو وروسته به بیا دا موضوع له تاسو سره وڅېړو چې ستاسو په نظر داسې خلک یا داسې څېرې شته چې ټول افغانان د هغوی په اړه ښه نظر ولري، او په تیر شلو کلونو کې حداقل د خلکو ته ښودلی وي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته وفادار دي، د خلکو د کړاوونو د لمنځه وړلو لپاره دوی ژمن دي. په دې به خبرې وکړو. دا یو تشه ده چې تل په دغه سي د افغانستان په دا پرله پسې سیاسي او ډګرونو کې یا بدلونونو کې رامنځته شوې ده. په هر صورت په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو، تاسو څه پکې وایې؟ حداقل له افغانستانه بهر یا که په داخل کې امکان نه وي داسې غونډه جوړېدو، خو دغه غونډه را جوړه شوې، یو شمېر افغانان پکې راغونډ شوي دي، او هغه هم د دې لپاره چې په افغانستان کې اوس هم ستونزې شته ده. په تېره بیا د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ډېر زیات دي، او دوی غواړي چې په یو ډول باندې دغه موضوع را برسېره کړي، او که وکولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې دوی خپل چلندونه بدل کړي. آیا تاسو د دې غونډې جوړېدل بل ډول ارزوئ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انتاری صاحب، تاسو د پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. له بده مرغه په تیرو څه د پاسه حداقل څلور لسیزو کې د مختلفو بهرني ناستو یا جرګګیو شاهدان یو چې یوه بیرونی نسخه هم په افغانستان کې مثبته نتیجه ترلاسه نه ده ورکړي.
سادات صاحب، بخنه غواړم چې تاسو خبرې قطع کوم. په داخل د افغانستان کې خو موږ په دې تیرو شلو کلونو کې ډېرې جرګې درلودلې. د ملي اجماع خبره کېدله، اشرف غني تر اخره پورې ستونه وشو چې موږ عمومي ملي اجماع جوړو. ملي اجماع جوړ نه شو، خو نظام یې ډنګ شو. په داخل کې د غونډو نتیجه نه ده ورکړې.
ستاسو خبره زه بالکل تاییدوم، او دې خبره ته زه اطلم. دې عمده لامل او ریښې څه دي او ولې داسې کیږي؟ په افغانستان کې مختلف ډلې ټپلې چې اکثرا بخنه غواړم باید دا په ډېر تریخ حقیقت دی، باید وی منو او وی زغمو، اکثره دا ډلې ټپلې بهرني ملکو پورې تړاوونه لري او د بهرني ملکونو د حمایت نه برخوردارو. نو د همدغې وجې نه هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې چې کوم رامنځته نه شو، وجه دا وه چې لاسوهنې هم په ګاونډ کې وي، هم بهرني، او هم دا مشت په خپله امریکایان او د دوی متحدین. هر سړی په نظام کې خپل ځانګړی نفر درلود، او کوښښ یې دا کاوه چې هغه باید په ولس او په نظام کې وتربي. اوس هم عینې حتې روانې دي. دا د بند ناکامه کنفرانس تاسو ولیده چې نتیجه څه شوه؟ بیا د دویم ځل لپاره دی تکرارن، او اوس د دریم ځل لپاره بیا همدا خبر رامنځته شوې ده. لکه څنګه چې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، دا تکرار تیری هغه تیری چې منفور شوي دي، خپل امتحانونه ورکړي دي، بیا خو نه ولس په دې اعتماد کولای شي او نه به نړیوال کې اعتماد وکړي. ځکه چې تاسو دغه آزمایل شوي تیری بیا ولی بار بار په خلکو آزمایل ولی دا ولسونه په پښتو
باندې ساده سره تاسو تقریبا هم نظر وي ورسره. بیا به منصاری صاحب تاسو در شو، تاسو په نظر داسې تیری اوس شته چې ټول افغانان په غوی باندې را ټول شي، د هغوی په اړه حداقل سم نظر ولري، پاک نظر ولري، او پاک تیری وي، څوک په ګوته کولای شي؟ بلې انصاری صاحب. بلې انصاری صاحب، زما غږ اوري؟
اوس یې اورم. بلې،
تل دغه خبره کیږي، موږ په باسونو کې هم اکثرا شنون کې یا تحلیلګران هم دغه انتقاد کوي چې کچېر کومه غونډه شوې ده، وای دا همغه پخوانی تیری دی، یا د جمهوریت نظام پخوانی چارواکي دی، یا د ولسی جرګې غړي دي چې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو لپاره دوی کار وکړي، تیر کال د ملت لپاره کارونه کوي. دغه دریم غړي یا دریم خلک چیرې شته چې سره راټول شي او د ټولو موافقه په هغه باندې راشي؟
بله، الحمد افغانستان زرخیزه هواد، افغانستان په غرور هغه کې، د افغانستان په شالو مېرو او سردرو کې اوس هم داسې زمریان، داسې شخصیتونه علمی، فرهنګي، سیاسي، ټولنیز شته، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شته چې دا غوي پر افغانستان زړه خوږیږي، دا غوي د افغانستان د خلکو له عقایدو سره جوار تلاو دے، دا افغانستان له خاور سره او د دې ولس له دردونو سره جوار تلاو لري، دا د بشریت سره پراخ مینه لري، د بشریت په خدمت کې دی، د العالمین د احکام په اساس، د ولقد کرمنا بنی آدم، د انسانیت د ارزښتونو په اساس، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په خدماتو مصروف دي، ستاسو نه نیولې دغه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داس شخصیتونه لرو چې هغه په نړیواله کچه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اساسي قوانینو په تدوین او جوړولو کې د نړۍ د انکشاف او ترقی په برخه کې هم د سیاست هم د حقوق او قوانینو هم د روغتیا هم د نړۍ د جوړونې او تعمیر په برخه کې او په نورو مختلفو سکتورونو کې په کار بوخت دي. موږ فکر کوو چې د افغانستان دننه تمرکز کیږي باید په هغو شخصیتونو تمرکز وشي چې د هغوی پروفایل د هغوی سوانح د هغوی کارنامې د هغوی اخلاقیات او اخلاقي کودونه د هغوی هغه ارمانونه او ارزښتونه چې په زړه او ذهن کې لري اگر واخیستل شي دغه سي له نړۍ کې هغه افغانان راځي چې دې هیواد ته ژمن دي د هغوی هم باید کارنامې ولټول شي وکتل شي. یو تاسو په یو رسنې کې هستی، تاسو چې د خپل رسنې ته یو آشپز په کار ګمارئ، آیا تاسو چې د هغه پروفایل نه ګورئ، د هغه بیوګرافي او سوانح او کارکردګي نه وینئ؟ که داسې آشپز وي چې یو ورځ تاسو ته خواړه خراب تیار کړي، کله مالګه زیاتوي، کله مرچکې زیاتوي، کله دیګ سوي وي، هغه تاسو دریم او څلورم ورځ په خپل رسنې کې یا په خپل دفتر کې پرېږدو؟ هیڅ کله نه.
انصاری صاحب آشپز ماشپز نه لرو مونږ ټول bale وګی ګرځو په صورت مننه پوسلو تاسو خبره باندې
تاسو خراب کی تاسو وګورئ دی وی خبرونه یو دی آشپزی چې د حالوي چې مونږ دومره ورپسې ګورو چې هغه د امنیتی لحاظ هغه د اخلاقیاتو د لحاظ باید په کومو کراکټرونو سمبال وي، مګر د ملک او د هواد او د ملت او ملتونو او راتلونکو نسلونو سرنوشت یو چاته ور سپارل دا باید په شادو مد د دوی تیر کارکردګي د دوی د خاندان کارکردګي د دوی راتلونکو ارمانونو او افکار باید وڅېړل شي دغه پاسه په کار په دندوګ مارل شي. دا هم الهي فرمان دی، هم د خلکو غوښتنه ده. او کچیر داسې وي چې بار بار قاتلین رهزنان غله چورګران او دریانوش چپاولګران د افغانستان د ملت په سرنوشت تحمیلیږي، دا به د نړیوالو هم ستره جفاوي، دا به په کور دننه د هغو حلقاتو هم ستره جفاوي چې دوی مني او 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 یا بیا
زغمي. انصاری صاحب مننه. بیا هم رازو ساده صاحب، دغه څیره چې په د دې ویانا په غونډه کې را غونډ شوې دي او درې ورځې به دوی بحثونه کوي د افغانستان پر وضعیت، ویل دي چې موږ غواړو چې د یو عمومي یو اجماع رامنځته کړو د ټولو سیاسي څیرو، مدني فعالانو، د بشر د حقوقو او د غراز د نورو. خو په دې کې د طالبانو د حکومت ضد پخواني جمهوري نظام یو شمیر مشهور څیرې هم بوي چې مخکې هم په داسې غونډو کې را څرګند شوې دي، اکثره په خپلو کې هم سره جوړ نه دي. دوی به څنګه وکولی شي چې طالبانو ضد یو اجماع رامنځته کړي؟
ستونزه خو همدا ده، قانونوي صاحب چې تیر شل کلن نظام د جمهوریت کې هم اصلي ستونزه همدا خلکو او د جمهوریت د پاره خنډونو ولاړون کې هم دی وو په ولس کې د ولستونو یرغمل نیول او د مافیایي کړیو سره اړیکې هم دی وي، د تروریستي ډلو ځای په ځای کولو، کابل ته انتقالولو کې هم دوی همکاران وو. بیا اوس هم نن سبا دلته او هلته همدی مطرح کیږي او نړیوال هم داسې فکر کوي چې ګواکې موږ په قاچاق رجال سره مواجه یو، بل په افغانستان کې هیڅ وګړي نشته په دې تاریخ ملي انسانانو کې، یا دا چې واقعا دوی دي چې د بهرنیو ګټې خوندي کوي په افغانستان کې، یعنی دوی په حقیقت کې د افغان ولس د ګټو یا د ملي ګټو ژمنتیا نه لري، بلکې د بهرنیو د ژمنتیا په اساس باندې دوی ټاکل کیږي چې د طبيعي دوی مطرح کړي.
انصاری صاحب، دغه غونډه داسې مهال را بلل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې غونډې کوربه وي. فکر نه کوي چې د دې غونډې وخت چې ټاکل شوی دی له د دوحې له غونډې سره کوم تړاو لري، او فکر کوي چې د دې غونډې نتیجه که هر څه راوځي هغه به د دوهې پر غونډې باندې اغیز وکړي؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه غونډې را بللې دا هم دومره ظرفیت او کیفیت نه لري، او خلک چې دوی را بللې د دوی د میلمنو له لیست د هغوی له هویت د هغوی له کارنامو هم داسې ښکاري چې دوی همیش مات شوي، ناکام، د تختیدلی او سولیدلی پردی دی چی د افغانستان په تیر تاریخ کې ډیر بد او لکره کې ډک نوم او نشان لري. هیڅ کله د افغانستان خلک څه په کور دننه څه بهر په دوی باور نشي کولای او نه د دوی خبرې ځای نیسي. فکر کوم چې دوی اوس په کور کې هم څوک نه لري چې له دوی سره خبرې وکړي یا د دوی خبرې واوري. په سارا او بازار کې په ودونو خادیو کې په مړی باندې کې خودی چې د پیل زړه هم ورکې دوی هیڅ کله نشي ظاهرې ده. د اروپا او غرب او ترکی په سلکونو هم دوی نشي راوتلې. د سوپر مارکیټ او بازار نه سودا هم نشي اخیستلې. حتی د اخترونو المنځونو او د جمعې المنځته نشي وتلې. موږ داسې واورېدل چې د یو شمېر پخوانیو بدو چورواکو پلارونه چې جمعتونو ته په سویډن او په یو بل ځای کې تللي دي خلکو یې پلارونه د جمعتونو نه شللي چې تا ته د هغې جفاکار او غدار پلار یې چې د افغانستان سرنوشت یې له خاورو سره خاورې کړ. د هغې ډلې یو پلار یې هغې د سویډن نه حتی کډه بار کړه او ترکیې ته لاړو. دغسې حالت چې په دوی راغلی موږ فکر کوو چې یو شمېر پخواني باداران یې چې هغوی هم له دندو ګوښه شوي دي پخوانی متقاعد خلک دی اوس یې د تنتنکونو یا د دغسې څېړنیزو انسټیټیوټونو په نوم یو نیمه جاسوس خانه پرانیستې ده. هلته به دوی چیرې چای او کافي صرف کړي مګر دا د افغانستان د سرنوشت ټاکنې غونډې نه شي کېده. موږ د افغانستان له ویاړلي ملته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هیله کوو چې په پراخ خدمات په پراخ علمي فرهنګي کلتوري او سیاسي او اقتصادي قوت راپورته شي د خپل ځان د خپل هیواد او د خپل راتلونکو نسلونو د سرنوشت ټاکنې واندی په خپل لاس کې واخلي او د داسې جفاکار او غدارو څیرونه نور وښوري.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ستاسو د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تلو ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
مننه ساده ست تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري خو یو دغه پښتنه په دې اړه غوښته چې تاسو نظر واخلو. د دوهیل غونډې سره د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد راپورټ کړل ویل چې په دې غونډه کې به په دې اړه هم خبرې وشي خو وروسته بیا ویندویانو دا موضوع یو څه سړک لوي ویل چې نه د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي او دغه موضوع چې لکه دغه نن چې اکثرا د افغانستان د طالبان د حکومت ضد سیری سره راغونډې شوې دي ډیر نور هم خبرګون نه و خودل دوی هم خبرګون نه و خودل. څه فکر کوي چې دغه راتلونکو غونډه کې به چې په دوه کې جوړیږي په یو ډول باندې د طالبان د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع باندې هم خبري وشي ځکه چې طالبان په خپل دریز باندې ولاړ دي. یعنی د چا تر اوسه پورې پام نه دی ساتلی نه د غوښتنو د نړیوالو او نورو فشارونو ته غاړه ایښي
چې لبده مغه چې کوم حالات فلحال په افغانستان کې په افغان ولس باندې ورته پل شوی دي دا هم د ناسالمه نړیوالو تیروتنو او رقابتونو نتیجه ده. په اصل کې او تاسو څو مدمشتي شاهد وئ چې د طالبانو په اصطلاح سرپرست وزیر خارجه خاله متقی تماما غونډه ته وبلل شو لکه په مستقیمه غونډه کې ورته ونډه ورنکړل شو لکه د غونډه وروسته نور هر مملکت په حساب د دوی سره بیل بیل کتنې وکړي او خپل پاسپورټونه ورته وړاندې کړل سره یا تبادل د نظر وکړي. لکه د دې تر څنګ دا ناسالم رقابتو په خاطر همزمانه تاسو ویل چې امریکایي کوم حرکت وکړ ته امرستې ولېږل پخواني جنګ سالارانو ته د سره او هلته ودلته فیصله یعنی یو رقابتي لوبه او بیا په څنګ کې د فتن د لپاره چې طالبان دې ته تشویق کاندي چې ګواکې یعنی تاسو چین او روس دوی ته منګ دې کېږي نو دغه تاسو غږ راپورته کول تاسو درسنه پیژندلو غږ به وشي داسې به وشي یو ډول ناسالمه رقابتونه دي او افغان ولس په دې کې ځپل شوی ځپل کېږي او اسیران دي. دغه ناسالم حالت نه د افغان ولس ایستل دا د امریکې د ځمنتیا او د نړیوال ټولنې ژمنتیا ده چې باید افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او دا اسیر افغان ولس په سرنوشت باندې نوره لوبه ونه کړي. دا په دغه یعنی دا د یوې هفتې خبره نه ده، که دوی واقعا میشته کینی او هماغه خبره د نهایي کې دا د لوهي
ون
کې داسې کوم خاص زمزمه نوره نشته ودي باسې مخامخ د سره کینی ملامت سلامت پکې معلوم.
مننه کور ودان سید زاکر شاه سادات چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. تاسو ویل چې نور وخت نه لري، خو انصاری سبي و ورستۍ پښتنه دغه د دوهې په غونډه کې چې ملګرو ملتونو رابلل ده په ډیر یو اساس وخت کې رابلل ده، نړیوالو ویل دي چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې مرستې تقریبا هغه بسپنې وچې شوې دي، او که طالبان دې ته غاړه کېنږدي چې د خزینه کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړي په بشري مرستندویو ادارو کې، نو دوی به خپل ټول فعالیت ودروي. څه فکر کوي چې آیا په دې غونډه کې به په دې برخه کې داسې یو پریکړه وشي چې ضرر یا زیان به فکر کوي چې د افغانستان هغه زیانګالو خلکو ته ورسیږي؟
موږ هیله لرو چې داسې هیڅ قدم پورته نشي چې هغه د افغانستان د ملت د لا پراخې تباهۍ، بربادۍ او ګنډودي فقر او د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو جنایت په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ملګری ملتونه لکه څنګه چې له مینډیټ او منشور ښکاري او له نومې ښکاري، دا ملګری ملتونه دي، ملګری حکومتونه نه دي. که طالبان راغلي، که د دوحې تړون په اساس راغلي، که په زور او ځواک راغلي، که دوی وایي چې امریکې ته ماتې ورکړي، او یا هم هغه تړون چې په دوحه کې شوی د هغې په اساس د یو پروتوکول په اساس راغلي، دا دواړه مسایل د افغانستان ملت پورې تړاو نه لري، بلکې هلته د دوحې په تړون او هغه غونډو کې هم د ملګرو ملتونو حضور وو، د دوی د استازو حضور وو، دوی ورسره راشه درشه درلود، دوی ورسره پټې ناستې درلودې. د افغانستان د ملت له سترګو او غوږونو او افکارو لري هغه څه چې شوي دي، هغه دوی د بندو دروازو تر شا کړي. اوس یې کامل مسؤلیت د ملګرو ملتونو په غاړه دی، که دلته هر څه پریکړې دوی کوي، که ښوونځي بند کړي او که نور څه کوي، دوی د هغو پروتوکولونو په اساس دی چې د افغانستان ولس او ملت پکې حاضر او شریک نه وو. نو په دې اساس دوی باید د دې غرامات په خپله وګالي، هغه د امریکې متحده ایالات دي، هغه ملګرو ملتونو سازمان دی، او که د دوی پارتنر یا د پروتوکول ملګری او شریک اسلامي امارت دی. موږ چې څومره فکر کوو چې ملګری ملتونه
ډیر وخت نه لرو، انصاری صاحب مهرباني
افغانستان د پرمختګونو لارې باید پرانیستي وساتي.
کور ودان مننه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او په اروپا کې مشت افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ډلې مشر سید زاکر شاه سادات چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ.
Thank you.